د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواک هرکلی کوم. په دې غړې کې به لسو څخه تر یولسو بجو تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تودو موضوعاتو باندې به مرکې او څېړنې اوري او همداراز به تاسو د غړې په اخره کې یوه اونیزه خبرونه تاندې هلې اوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی. خو د غړې په سر کې لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو ته خبرونه لرو د خبرونو لپاره بوروال کاکړ ته مایک سپارم.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتي پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي د جګړې ځپلو لپاره یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. او د ترکیې ولسمشر وایي د دوی ترلاسه کړي استخباراتي معلومات ښیي چې د انکرې خونړۍ چاودنې وسلوالو په شام کې پلان کړی وي. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سېشنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی. مبارک زیب خان وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کوره شویو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان د پاره خدا دی چې داغي خو انټری شکم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي او هغه شان آی ډی پیز باندې هم خاص کر د سات نواله تر د 10 محرم پورې هغه باندې بند دي. نور خار کې کدي ګرځي را ګرځي نو خپل آی ډی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهاټ، هنګو او ډیره اسماعیل خان ډیر حساس بلل شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولی دی. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیارات اصول نه دي جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. د مردان ناظم حمایت الله مایار د سې شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمانو نمائندګي لري زیاته پکارو ناظمانو आवाज اوي کې نو دا غي رائے پکې نو او دا سی یو ادارې وی شي هغه تا پای باندې یو زور اور کې نو لري او هغه د خپل مردي فیصله کې ټول خلک کې د شوبای حکومت ته
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. په خیبر پښتونخوا کې د نه حکومتي ادارو کارکونکو او فعالان وایي د دې ادارو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توفیر ولاړ دي. تیر ورځ د انجوګانو پخوانی کارکونکو او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر په دې اړه مشال رادیو ته وویل
پاغي باندې بندیز لګیت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې. هو پاغي باندې د کار کولو بندیز په نورو صوبو کې ونه لګیل لکه اسلام آباد کې یا پنجاب کې یا سندھ کې. د 13 او 14 میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د انجیوز د کار کولو کمیډي زیات راغلي.
خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د روان میاشتې پر لومړۍ نیټه ویلي وو چې که ټول انجیوګانې د حکومت نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو د په وینا د کار اجازه بنه ورکوي. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمدالله دانشي وایي په وروستیو جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیز پلاوی دې ولایت ته روان دی. حمدالله دانشي وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنې کړې دي او ټولو مثبت ځواب راکړی دی. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه ریاست ویلی وو چې د کندوز د نامنیو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیگا مشال رېډي تول چې بی پیلوټ الوتکې د داعش د غړي د سې شنبه په مازیګر د پېښې په سیمه کې وژل دي. حاجی محمد غالب مجاهد وایي لومړنۍ معلومات ښیي چې په وژل شوو کې د داعش ډلې 15 تنه لوړ پوړي مشران وژل شوی دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د دې پلاوی مشري کوونکی او د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی مشال ریډیو ته بیګا وویل چې دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. دا لغ وروسته ده چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په دې وروستیو کې روس ته تللی و. د ترکیه ولسمشر جب طویب اردغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په انکاره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوی بی. په هغو چاودنو کې لږ تر لږ 9 کسان وژل شوي او په سلګونه نور ټپي شوي و. ولسمشر رجب طویب اردغان هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې په هغو بریدونو کې حکومت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړي پنه شکول وشت. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په محل د سختو امنیتی ګامونو اخیستلو خبر ورکړی.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې الاؤډ دی. هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکارۍ ته تیار دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه په اړه وایي
دا بیا یو بل لوبه ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي چې موږ هماره طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، معنا څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبانو دوی په لاس کې یار لا دی چې وغواړي جنګي، یار لا دی چې وغواړي مذاکرات میش پیدا ولي.
او په تاندې هیلي اونیزه خبرونه کې بعد چترال دی بي فزي پاړه وره
مال ته کار شروع کړو. خزو سره چې خلک چې د خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغه لور کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اورونکو لومبي رپورت وردو د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې محرم میاشت کې به پېښور کې 121 جلوسونه کیږي او د نه هوا امام بارګاه د امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. د پولیسو خبره د جلوسونو په خوښه کې به خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو افغانانو او د قبلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازه نه وي. د پېښور په شمول کوارډ هنګو او ډېر اسمل خان ضلع حساسې ګرځول شوې دي او دلته به امنیتي تدابیر د نورو ضلعو په نسبت ډېر وي. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
په پېښور کې د محرم د امنیتی پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره 2500 پولیسو ته امنیتی ذمہواری ورکړې شوې دي.
زبنګ ټول په پېښور کې 79 هغه د امام بارګاه دي کې سبلونه شامل دي، 12 سبلونه دي، نور امام بارګاه دي، خو بیا چې کوم سنسټیو دي نو هغه 20 دي. او جلوسونا ټوټل د جلوسونو تعداد زمنګ 121 دی یو سل یویش او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي مین جلوسونه دي نو هغه 30 دي پولیس والا زمنګ سکیورټی به تقریبا 7,500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنت ایجنسیان دي نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدای دې چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بند دی او دغه شان آی ډی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په یو سل سلور سلو اخلان دی د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحې په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخ امنیتي پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور کوهاټ ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوس، مشال رډیو، پېښور.
د مشال رډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پرغاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. د خبر پښتونخوا د ضلع حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د مئی په 1.5 شوې وي. ټاکل شوي ضلع او تحصیل ناظمان وایي چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار لا نه دی معلوم شوی. ځینې ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوي لوکل ګورنمنټ کمیشن باندې هم نیوکې کړې دي او وایي چې باید په دې کمیشن کې دوی ته نمائندګي ورکړل شي. پدېړه نور حال خالد خان خبر.
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلع ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلع حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز آف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلع حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی. د مردان ضلع نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلع حکومتونو لپاره رولز آف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلع ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده.
پکار چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمانو نمائندګي لري چې پکار ناظمانو आवाज هغه کې نوې د هغه رائے پکې نوې او دا سی یو ادارې وی چې هغه ته پای باندې یو زور اور کې نو لري او هغه د خپل مردي فیصلې کې ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته
حمایت الله مایار سوک چې په 2002 کې هم د مردان ضلع ناظم پاتې شوی دی وایي په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوری عمل دی. خو بیا د ضلع حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي پاغې کې د ناظمینو موجودګي څه جواز نه لري.
او لوکل ګورنمنټ کمیشن چونګه ظاهر خبره چې انکوایریز ناظمانو کې او ناظم نمائنده پکې ناس کې نو بیا کانفلیکټ اپینټس راځي نو دیو جنا دی
پیش نظر پدې کې لکه د ناظمان نمائندنه دې خودل شوی
د غشان د بردر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ذلی ناظم صاحبزاده فصیح الله وای په کار دا چې د ذلی ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي
کمه لازم نشته خو چونکه اولنۍ میاشت سٹارټ اگست شوه دی امید لرو صوبایي حکومت ان شاء الله تعالی چې کمروزا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا به داوم په لاره بهبود د لپاره بربور کار کوي
دا یادونه ده چې د ځلي حکومتونو د پرمختګ لپاره د پنګي او نور وسایل ورکول لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د ځلي او تحصیل ناظمینو لړخه دوه دوه نمائندگان منتخب شوی دی کوم چې په تیر ځلي حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15,360 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي
اردوونکو د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو هغه کورنۍ چې د جنگون له وجې بې کوره شوې دي وایي چې حکومت ورته کوم شرایط ټاکلي وو هغه ټولې پوره کړې دي خو اوس هم حکومت دوی تصدیق نه کوي او مرستې ورته نه بحالي بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې په دې اړه باندې لانور کار کوي زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې حقله رپورټ را لېږلی
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک دوسلی گڑیوم شوا او سپینوام اغا کورانی چه دا عملیاتو لوجه یکڑه کڑه او بنو خوشا که دا کڑوالی جوان کوی وای چه دولت دا روجه پا میاش که دا دوی راشن او مرسته بن کڑه خو بیا پولیٹیکل انتظامی ورطا امر ورکو چه اغا طول کڑوال چه دا یادو تحصیلونو راوتلی او مرسته بندی نو دا ملکانو نده تصدیق وکڑی او بیا با قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای د دوی مرسته به حل کړي خو دغه به کور شوی کورنۍ وای ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلان نور وای
اول جنگ شری شوی د نیز رمتاسه شری بنی درغلی پیسې باندې کړل د امیز بیا غا وکړل یو دی بل دی او میډیا ته هر دي تامیش پر یو دره سوه خو نش پر یو چا ونار وځه اخیری د امیز پولیټیکل او د توڅه تصدیق وکړه ملکونه په ځای اگر وې نشټول اگر وکړل قانوني کی ما کړ وې ودا نشټول وکړل خو بیا نشته هیڅ نه ملایږي دغه سیا کړی زی او بوبانی شه پروتای نم پرتا پرز دینم کورتا پرز دی نه رسن ملایږي نه پیسې ملایږي
د شوه تحصیل محمد رحیم وای پولیٹیکل انتظامیه سرای د تصدیق ټوله پرچه جمع کړي څنګه چې ورتا ویلی شوی ول
انیزه خیمه کمیون دلته لاکین دلته حکومتي تی نه درو بو چی کاندې چې غلطی پوتا چرته چې نوغه په باب پر کوي بل نه چې سره تعلق تصویر سره تعلق لري لکه سی جی په نرم شاه بازار کې لکه پراپرټي تنا کاروبار چې موږ نرم شاه بازار سره نرم شاه بازار کې موږ تر پخې له ملکون نه تصدیق ته وکړه په پوتا نیز ملکون پر ګول دي محمد نور وزیر دې دغه تصدیق ته وکړه اګه دې پی سره موږ جمع کړل دي یو اې دې نه تا ولا چې دې نه ولا او گورنر دې دې گورنر کو نه دې نه 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 مې دا وځو درې میاشتې وکړې دلې آر اس ته در وځو ته چا وی نه دې کړې مې خو دې جټای مې تګر دې تکلیف پای مې دا پر یو دور درشي
نه کاواز خان وای په خبر تا روان شوی او دا اف ڈی ایم ای دفتر مخه تبا ترغه ناستوی تر سو یې چې مسله حل نوي
پر راشه دې نه نه نغدی پیسې مات باندې شولې رسنغه باندې شو نیش دا د مهرباني حکومت وکړو چې موږ د چیکا په کوکا نیش په درويخ شوی بالکل د یو سایډ نه روکالي تا جوړی شي په تل کې مروات شي د موږ د چیکا په سید په سراب مزګه پر تدې کانا د کیرا به یورا دا نه واپس کلی تا تلای شي نه دلا تا کور دا ملاوی چې نه خورو کا ورته ملاوی چې نه پیسې ورته ملاوی چې په مان شه روندي کا پیسې نه ملاوی چې خورو کان ملاوی چې دا د مهرباني خو وګو چې می ساده اډر وګو چې می په خپل اختیار باندې لوټ شي او په واځه کوم ماتم درې سوراوی نه
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو دغه مشکل پاړه پولیټیکل انتظام یې چارواکي وای دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې به کور شوه د تصدیق عمل یې پوره کړي او اف ڈی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي نو دغه پوښتنه مو د اف ڈی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه بنو کې د اف ډی ایم ای یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامی له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحالولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې بحال بشي. د پنځه تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر ته لیږي چې هسې پرې وخت اړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغه غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکو فعالان وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیزونه لګولي، خو په پنجاب او سند کې داسې محدودیتونه نشته دي. د دې ادارو ځینو چلونکو او پښتانه سیاستوال وایي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بې روزګاره شوي دي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي. د دې چې پاکستان حکومت په دې روسیو کې پر ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کړ او وی ویل چې غواړي دغه ادارې د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه په مخ یوسي. پامیر ساحل په رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د نا حکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د نا حکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې لکبلای غنی ان جی او غانې وس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای. تیر ورځ په پیښور کې د نا حکومتي ادارو په خوانی کارکونکي او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر مشال رډو تویل هغه ان جی او غانې چې وربان دي د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای، خو په پنجاب او سند کې یې کوي.
قبائلی سیمو کے ہو پاگی باندھے دکار کو بندیز پنور صبح کے نہ لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی. نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا در ان یوز دشمن کارونا کول او دیتا پا گوتا شو نو بندیز گیا لگے دا نو پکار رہا چی پاگی باندھے پٹول پاکستان کے لگے دلے وین او دویم میکنزم یا پالیسی خفا برا دا چراغلا او رادیشی مونگو تار کلے وایو ہو کہ آسنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خوښوي او هغه کوي.
د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په هغه هیواد کې د کورنیو او نړیوالو نا حکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاده اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده. سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومانو ته زدکړو او روغتیا اسانتیاو برابروي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي.
2005 ته کرا واخلي وینځوم د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ کته ست یا چی هغه ټیم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې د دې ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکولا او دایبا سوي ته نشو راتللې. نو ایون د یو ان ایجنسیز نو الاوډ چې هغه برازي هغه تک نو بیا هغه تک هغه یو پی ڈی ایم ای او دا ان ڈی ایم ای فایل شل پاغه ټینکی نو بیا دا دغه هغه چې هغه ورته ان او سی ورکې او دی بیا کار کوي. نو د صوبی حکومت بیا ورته ان او سی ورکو هغه بیا هغه تک کار کو.
ستاره ایاز زیاتوي دوی چې د پیښور پر سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په غونډه کې ناستول، نو پر نه حکومتي ادارو یې د تورونو په اړه ثبوت وغوښت چې تر وسه ورته حکومت نه دی ورکړی. د بشري حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوي د حکومتي محدودیتونو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ناحکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی.
د تیرو اتو میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د ان جی اوز د کار کولو ارقامې ډېر زیات راغلي لکه په نظر ایون ناراضي کو فرض کې په کومه ان جی اوز باندې بندیز نه دی لګېدلې خو هغه ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې که څوک د اجازه نامې لپاره سر سرکار ته درخواست ورکړي چې ما ته دا پروجیکټ میلاو شوی دی او دا زه په دې سیمه کې کوم. نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ ویده شپږو میاشتو نو څلور میاشتې خو په هغه پروسس کې تیر شي، نو باقي دوه میاشتې پاتې شي، نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کېږي.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ول چې که ناحکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت به ورته د کار کولو اجازه ورنه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وروځو تاسو زموږ غغله مشال ریډي وره. د افغانستان د سولې شورا وای د نړیوال فشارونو وجه د پاکستان په دروسیو کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د همکارۍ خبره کوي. پرون د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز ویلی و چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. پاړی قسیم سولامل رپورټ لري.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې له انتحار، چاودنې او ډله ییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
ښاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو د قسیم سولمل په دغه رپورټ کې واورئ، د افغان چارواکو ویلي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله سننګزی وایي داسې نه ده. هغه زیاتوي چې د پاکستان په خبرو به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانگزی سره زموږ همکار نوریاس نوری مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلی چې آیا پاکستان به د سیمې ځو فشارونو له وجې د جګړې ختمولو لپاره مثبت رول ولوبي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو څوارلسو کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر اعظم په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د داسې مذاکراتو لپاره چې بله پالیس کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیوالې ګرانټۍ او تضمینات ته سره فوجود لري. دا خپله دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، معنا یې څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبان د دوی په لاس کې دي. هره لحظه چې وغواړي جنګي، هره لحظه چې وغواړي مذاکرات میز ته راولي.
استنیزه صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي، لوړ پوړي چارواکي، من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ اماده یو، اماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پایل شي. کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي،
څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنی اوربند وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه ذهن لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه وکړي. په دې قضیې شاید روسان طالبان د افغانستان په جګړې کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د چوکتو، دا ټول طالبان نه دي، ټول افغانان هم دي، ټول د اسلامي تحریک غړي هم دي. بران حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو اوریدونکو، لسنی بجې شوې، راځي له بوربال کاکړ د خبرونو لنډیز ورو.
د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته ویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلي ناظمان وایي حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي په ډاګه کړي، او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا مشوره نه ده کړي چې د ناظمانو د کار او فعالیتونو څارنه وکوي. خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټنو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. نموړي ویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټول مثبت ځواب راکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوال ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګم شال رډي تول چې بی پیلوټ الوتکې د داعش دا غړي د سې شنبې په مازیګر د پیشي پسمه کې وژل دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې په انکاره کې د شنبه غبرګې چاودنې په شام کې د سختدریزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ورې له بوریوال کاکړمو د خبرونو لنډیز واورید. او اوس هم راځي چې زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د دوو ورځپاڼو وحدت او مشرق اداري وغټ کې وای.
نن د پیښور نخبریدونکي وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګری د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي، او دا چې د پولو د څارنې لړکې دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاري وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. اداریا اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترخګری متاثره دي، نو په داسې ورته حال کې پکار ده چې د دوانو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترهګری د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي، ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق روس پڼ خپل ادارې کلی کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څو وخت پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوا هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه ګردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. درې مخکلي کې چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي، خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضې ورس پروز زیاتیږي او دغه کپنی بیا ورس پروز د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. درې مخکلي کې چې د نور لوزونو په سیر د اساکدار دا وعده هم پوره نشوه چې ولست به د بیزای لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې دیشی قرضی یو واری بیا سی واشوی نو یره د چی اولس با پدی جمی کی هم د سختو مسلو سره مخ کیږي، نو بای چی وزیر اعظم په خپل دی مسلې اخته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایگی باور کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
و اوریدونکو مشال ریډیو ری ګارډین ورسپانه لیکلی د څو وخت لپاره د طالبانو لاس ته د کندوز ښار پروتو سره دا خبره ثابته شو چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد له جنوبي برخې څخه شمالي برخې ته غځولې دي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ لیکلي په شام کې دروس د هوایي بریدونو مقصد د ترهګرې په ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د بشار الاسد د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوې ده. د دواړو لیکنو غټي برخې اسرار العالم مومن درته وایي.
ګارډین ورسپانه لیکي که څه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو بیرته نیولې خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولې دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغو وشو چې ړومبی خال خال نښتې وي او بیا افغان چارواکو وویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتېري راورسېدل. د وسله والله ستاد د کندوز ښار پریوتل د غرب لخوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی گزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگيږي. په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسله والو لاسو ته پریوتی او له دې وروسته د طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پریوتو اهم ویره پیدا شوې. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او همس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپېره هغو ځایونو کې هوایي بریدونه کوي چېرته چې د خپلواکه څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو له دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراټیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم ضد جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوي. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې د 2011 کال را په دوی خط سباندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسی خلکو مرګ جوب لکه منه بلکې لا پسې زیاته شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د برتانیا ټلیګراف ورسپانې په ترکی کې د روانو حالاتو او د غوې د غیزو په اړه لیکنه کړې. د مقاله لیکي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې حالات د خرابې په لور روان وو چې نخې له دې تازه چاودنو ښکار شوې. ورسپانې کې راغلي چې ترکی باید د پاکستان غونډې په ګاونډیو هیوادونو کې لاس ونه وهي او د کور دننه د خپل امنیت ته پام وکړي. مروال کاکړ د دې مقاله غټ ټکی درته وایي.
په ټلیګراف روزپانه کې خبرې شوی مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او که څنګه. ورسپانه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم ناآرامه ده. ورسپانه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیری شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګ برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورسپانې لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوي ویش له کبله پر پولو پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیښ شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کېږي. ورسپانه لیکي چې دا بالکل دا سیده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخه لوبه وکړه. ټیلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ګاونډیانې هم نه آرام دي. ورسپانه لیکي دا دواړه د لویدیز پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورسپانه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
خبرونه او فریادونه
اخر مانا
لیکه چې تیر دې نه باسي پام کوا.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس نه اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وایې میو چې پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د وادي سره سم تاسو ته تاندې هلیونی خبرونه درورو چې زموږ همکار فرخنده اسدی جوړي.
په تاند اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په تاند اهلی پروګرام کې د چترال د لومړنۍ ښځې کارکونکې او شاعرې رودابا عیسا خان سره خبرې کوو.
خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره اغوله ورکوي چې دا ښځې چې دلته واده کېږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بلې تاسو کم ځای نه راغلي، ستاسو فیملی بیک ګراؤنډ څه ده.
رودابا عیسا خان د چترال سره تعلق لري. هغه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده. په پېښور او ملکنډ کې تعلیم حاصل کړي. د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته یې کار شروع کړی. په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګڼې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. رودابا وایي کله چې د ملالی یوسفزۍ پېښه مخې ته راغله نو د هغې وروسته دې په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ. د خپلو اهلو زلو په اړه دا وایي،
زما اسوسیشن عبدالولی خان یونیورسټي مردان سره نو الته گریڈ 17 کې ما پرمننٹ جاب نو کله چې ما کتل یو چې دا انسیډنٹ الته شو او سواد کې ډیر زیات این جی اوز کار شروع کړل نو ز خپل یو پرمننٹ جاب ما صرف او صرف دا ایجوکیشن لپاره یا د خزو لپاره یا د سواد خلکو لپاره پرې خدو او دلته راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ. زه پبلک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علی صاحب وایس چانسلر چې دی هغو سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شوی او باچا خان کیمپس په نوم باندې هغو زه ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرسٹ لیڈی وما چې هلته ما امپلوئی ایز امپلوئی کار شروع کړی او خلق داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر مونږ دوه کسان هلته شروع کړی وو او هغه فل فلیج یونیورسٹی ده. هلته ما کار شروع کړی وو د ښځو سره او د یوت سره نوجوانانو سره نو هلته ما کتل چې خلق چې دا هغه ډیر زیات انسپایر ده ایجوکیشن لپاره هغو کې ډیر زیات شوق ده نو هغه مغونه ډیر زیات انسپایر وو او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتل وو کنه هلته هغه ملاله چې دا خلک هغه ډیر زیات کریټیسایز کوي نو ما هلته کله چې ټایم سپینډ کو وقت سره ماته پته لګېدلې دا چې خلک چې دا هغو ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډیر زیات شوق ده او هغو ته یو نه بلکې نور ملاله چې دا سواد خلکو لپاره کار ده چې الته راځي او الته کار وکړي کنه نو ملاله خو سره خو داسې انسیډنٹ شوی او هغه الته نه یو کې کې وو نو ما الته کار شروع کړی ښځو سره او هر کور ته څنګه چې کمیونټي ارګنایزیشن یا ښځو وړې وړې تنظیمونه وو کنه الته ما هغو سره کار کړی او هغه خلکو نه ما هغو اوپینین چې اغستو نو هغه ما کتلې چې هغه ډېر زیات انسپایر ده شوق پکې شته ایجوکیشن لپاره نو بس ما زړه کې دا رالو چې زه ملاله دلته خو نه یي، نو زه به د خلکو سره کار شروع کوم. او څنګه چې ما دوه درې کال هلته تیر کړی وو، نو ډېر زیات انسپایر شوی یم هغه خلکو نه، او ملاله چې کوم هغو له انسپیریشن ورکړی ده هغو نه.
دا چې په سوات کې دی د ښځو او ځوان کول سره په کومو برخو کې کار کړی په اړه یې رودابه عیسا خان وایي.
منګوره نه کارام پورې څومره هغه دی زی دی کلی دی هلته ما کار کړو ښځو او یوت سره. اول خو مونږه هغو ته لږ ټریننګ ډفرنټ کیټیګریز کې مونږه هغو له ټریننګ ورکړی وو، لکه کم ښځې داسې وو چې هغه بالکل بې تعلیم وو کنه، بٹ هغه فائنینشلی یا مالی حالات داسې وو چې هغه بهر آفیسز کې یا بل ځای کې کار نه شي کولی شي. نو ما هغو ته داسې ٹریننگونه څنګه چې سلائی کڑھائی والا جامع گنڈلو یا دا چرگے یا دا واخی موخی چی دا کنا هغو کم ٹریننگز چی دا ڈیفرنٹ هغه ما هغو لور کڑیو.
دا چې په چترال کې د جنکو د تعلیم اشاره دا او دغلته جنکې په تعلیم حاصلولو کې څه مشکلات لري په اړه رودابه عیسا خان وایي.
ایجوکیشن حوالہ کې خز ایجوکیشن حوالہ کې چترال زبدویم چې 90% کاونټیز ریشیو زیات ده خز او تعلیم. هر کور کې هر کلی کې تاسو دا یو ایم ایډ بی ایډ ماسټر ڈگری والا خز تاسو ته میلاو شي، هلته شته، هلته تعلیم ډېر زیاده بله، بټ هغو له مخکې اپرچونیټیز بالکل نشته، اویرنس نشته. صرف هغه زی کالجونو ته ډیګریان ډیګری ور سره یو بس کور کې، او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډېر زیاد ده کے پی کے، اسپیشلی هایسٹ ریشیو ده فیمیل ایجوکیشن کې. او په دنیا کې ټولو نه زیاد خودکشی ښځې چې کوي هغو ریشیو هم چترال کې زیاد ده. ایجوکیشن سارا سارا وہ تب اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی، مخ کی اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی، وہ تا اخبل خبر کولو اخبل خبر مخ کے کولو اجازت بالکل نشتا ال تک نا. نو دے پدی وجہ باندې وہ سر ریسپیکٹ مطلب وہ نہ سوک سنوادے مادے پروگرام ہی نہ وہ نہ سوک دات نہ یا مور پلار یا رور تا تا پوچھ نہ کہی چھ بھائی تدا دے دا فلنکی سرستا وعدہ دا تا خوشحالی نہیں. نو ایجوکیشن هم اشتا او دا ریشیو هم ډیر زیات ده. صرف په دې وجه باندې چې هلته ښځې چې ده هغو خبرې کولو اجازت نشته. مطلب
رودابه وایي اکثره خلک د چترال جینکو سره ودونه کوي. د غربت له وجې نه ځینې خلک خپلې لوریانې هم د واده په نامه خرڅوي، او اکثره دغه جینکۍ بیا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخېږي. د رودابه نه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پېښې کېږي او په اړه یې دا څه کوي.
کېږي چې خلک چې د خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره مطلب یو غربت په وجه باندې هغو لور کوي خپل لور. نو ډېر زیات ما داسې کتلي وو چې دا ښځې چې دلته واده کېږي، نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بھائی تاسو کم ځای نه راغلي، ستاسو فیملی بیک گراؤنډ څه ده، کم زینا تاسو دلته راغلی او کم ریسورسز باندې دلته راغلی. نو هغه خپل لوریان دلته ورکی او لک دوه درې میاشت بعد یا کال بعد یو خبر هلته راځي چې بھائی ستا لور چې دا کنه دلته مړ شو او خودکشی نه کړې ده. ډېر زیات داسې واقعات شوي. نو هغې باندې ما کار اوس شروع کړی او هلته ما خپل علاقې پولیس ڈی پی او چې دا کنه هغو سره ما خبره کړې چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې هلته هغه ځینه پښتنه یا پنجابیان دلته راځي وادې لپاره، نو کم از کم تاسو یو انویسټیګیشن داسې وکړئ چې دا کم ځینه راغلي د دې بیک گراؤنډ سدا خپل ایریا کې، مطلب دې زمونږ پولیس آفیسر چې دا کنه هغو ایریا والا پولیس ته ټلیفون وکړي، هغه لپاره معلومات وکړي چې دا څوک دی بیک گراؤنډ سدا څه لپاره دلته واده کوي. نو دا معلومات وو کې بیا خپل لور چې دا کنه داسې خلکو له تاسو ورته. نو هغه باندې ما کار شروع کړی اوس هر انویسټیګیشن نه بعد دا پته لګېدلې ده چې دا خودکشي نه مړې وه. بیا هم غربت په وجه باندې هغه خلک نه دشمنیان ساتي د خلکو سره، نه هغه مطلب یو خپل عزت هم هغه کوي کنه چې بس خاموشي. نو دا خلکو هغه ښځو سره څوک سپورټ نه کوي. هلته
دا چې کله د چترال نه جنکۍ نورو سیمو ته واده شي نو آیا دوی بیا څه مسلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي؟ په اړه یې رودابا عیسی خان وایي.
اغو تر بس ټایم کې پتہ نه لګی کنه چې څوک راغلی دا یا ډیر زیات غټ کلی دا، نو پتہ نه لګی چې کم دی تا کم خلک راغلی دا. نو اوس پولیس ډیپارټمنټ سره خلک په خپل اوم کوپریټ کوي، مور پلار په خپل اوم کوپریټ کوي، ایون فیمیل په خپل پولیس سره کوپریټ کوي کنه، ورته وایي چې دی وایي زموږ لپاره یو رشتہ راغلی دا غوله انویسټیګیشن وکړي. ډیر زیات سر الته خدا سے دا خزه خو ډیر زیات الته پرابلمز فیس کوي کنه. یو خو کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ ہو، زمون کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ ہو. ز پخپل ګورم کنه، زما هم وا پختنو کې شو یو، نو پخپل ګورم چې ما خو یو آزاد یو انډیپندنٹ لایف تیر کړی. هغه نه باوجود زما فیملی ډیر زیات انډیپندنٹ ده، زما هسبند ډیر زیات کوآپریټیو ده. هغه نه باوجود ز ګورم چې فیل کیږي، مطلب ډیر زیات فرق ده زمون کلچر کې او دلته دې کلچر کې ډیر زیات فرق ده. نو هغه خزه خو بالکل زه تاسو ته ویم کنه، داسې داسې زیونه پکې شته چېرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه کتلې اوس نه پوهې.
رودابا عیسی خان یو شاعر هم ده، هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوی دي. هغه وایي په لومړیو کې د دې په شاعری په چترال کې ځینې نیوکې هم وشوي، خو اوس یې خلک شاعری خوښوي.
الفه چې څنګه زه تلیم نورمال ته ډیسایډ کوم چې زه به خپل پوئټری پبلش کوم، اردو پوئټری ما کړی وو، ما سوچ کړی چې دا به زه اوس پبلش کوم. نو کله چې ما هغه هلته پبلش لپاره خلکو ته پته لګېدلې چې یو ښځې دا هغه پوئټری کوي او اوس پبلش کوي، نو ډېر زیات کریټیسزم ما فیس کړو. نو خلک وایي چې دا خو پته نشته ولې پوئټری کوي، دلته خو سړی چې دا هغه پوئټری کوي، هغه سنګینګ کوي، هغه ډانسینګ کوي، نو دا یو خزی کم دینا رالو او دا اس پوئٹری کئی او بیا اردو پوئٹری او رومانوی پوئٹری وا. نو آلتا ما دیر زیاد کرٹیسیزم کتلیو کنا. نو سنگا چی کلا چی زمان بک پبلش شویو اگونا بعد ما کتلیو چی بلکل خاموشی شو ہر سائٹ کے خلق کتلیو چی دا کو بلکل پوزیٹیو پوئٹری دا. چترال کے ما اخپل رائٹنگ حوالا کی ما ڈیفرنٹ چی دا کنا آغا ویب سائٹس او دے باندیز آرٹیکلز او دا سی چیزونه لیکم چې هغه نا خلق ته ویر بسم الله ورشي. البته دا سی هم شوی او چې ما میټریکولیشن دل په اسلام آباد بورډ نا کړو ساينس سبجیکټ کې، هغه نه بعد ما انټر کړو ایجوکیشن سبجیکټس کې په خبر یونیورسيټي نا، هغه نه بعد ما ګریجویشن کړو پولیټیکل ساينس کې مالاکر یونیورسيټي نا، اغو نه بعد ما اسلامک سٹڈیز کے ماسٹرز کړو، اردو کے ما پوئٹری کړو او کتابونه میں پبلش کړو لالے کوثر نوم باندې دو کتابونه. اس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے، ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درے میاش یو کورس نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا، نو اغه کمپلیٹ کړو. نو اغو نه بعد ما ریسرچ شروع کړو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا وہ بارا کے، نو آغا بزا انشاءاللہ ضرور پبلش کوم.
رودابا وائی داد ملالی یوسف زی ٹولی خبری او ویناوی راٹولوی او بیا بی چاپوی، حقا وائی پر دغی کار ہم پیل کرے دے.
اس ما یو ریسرچ سٹارٹ کری ہو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے، ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درے میاش یو کورس نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا، نو آغا کمپلیٹ کریو. نو اغو نہ بعد ما ریسرچ شروع کریو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا وہ بارا کے، نو اغو بزا انشاءاللہ ضرور پبلش کوم. او اغو نہ بعد ملالا چدا اغو بارا کے یو ریسرچ کوم، اغا ریسرچ با وائس آف ملالا نوم باندے زبا پبلش کوم انشاءاللہ. زما ارادہ دا اول ڈے فرسٹ نہ ملالا چی میڈیا تراغلیو اغا ٹائم نہ اس پورے ملالا چی کم سپیچز کریو میڈیا کے، اگر ٹول سپیچز او اگر ٹول انٹرویوز چلا زا ڈاٹ کام او اگر پبلش کوم دے.
داوا د دې اونې تاندې اهلی خبرونه چې تاسو واوریدا، ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د
پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار چکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
This boy.